اس پروگرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. پرون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې 11 وسلوال د ملیشه ځواکونو لخوا د پلټنې په عملیاتو کې ووژل شول. د عملیات په داسې وخت کې کیږي چې نن په کوټه کې د مستونګ د پیښې پارسلامل کې یو ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی. ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې به د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم احتمالا ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
په مستونګ کې د 22 مسافرو تر وژلو وروسته ملیشا ځواکونو په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د دوشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو په څلورو بیلابیلو سیمو کې عملیات کړي چې پکې د وسلوالو او ملیشا ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د پلټنې دغه عملیات په پنجګور، قلات، کیچ او کوهلو سیمو کې سوي دي. د خان واسي په وینا ملیشا ځواکونو پرون مړی د پنجګور په پروم نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس د پلټنې عملیات وکړل چې وایي له وسلوالو سره د ډزو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د خان واسي په وینا ملیشا ځواکونو دویم ځل د قلات په هربوی سیمه کې عملیات کړي چې وایي له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې شپږ وسلوال وژل شوي او د ملیشا ځواکونو دوه سرتیري پکې ټپیان شوي دي. د ده په وینا چې دغو وسلوالو د مې په 9 په مستونګ کې د مسافرو په وژنه کې لاس درلود. همدارنګه په کوهلو سیمه کې هم له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د یوه تن وسلوال د وژل کېدو او د یوه د ژوندي نیول کېدو ادعا شوې ده. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په کیچ ضلع کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات شوي چې د ملیشا ځواکونو د ویاند په وینا ګڼ شمېر وسلوال پکې ژوندي نیول شوي دي چې وایي له هغوی څخه یې زیات اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي وړ مورز له رسنیو سره په خبرو کې د وسلوالو په خلاف د عملیاتو هوډ څرګند کړ.
دا هیڅ
مرور بلوچستان نه دی، دا ترهګر دی او د ترهګرو انجام به هماغه وي لکه د نورو ترهګرو چې دی. که خدای کول په بلوچستان کې به بشپړ سوله تامینوو او له هیڅ ډول قربانۍ به غاړه ونه غړوو. زموږ امنیتي ځواکونه، سیاسي رهبري او ولس تیار دی او موږ به د سر په قربانۍ په خپل هیواد کې سوله ټینګوو. که دښمن هر څومره دسیسې جوړې کړي، د هغوی دسیسې به ور ناکامې کړو. دا وروستي عملیات په داسې وخت کې کیږي چې نن په کوټه کې د مستونګ د پیښې د څېړلو لپاره ټولګوندیز کانفرنس را بلل شوی چې احتمال شته د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به هم پکې ګډون وکړي او کېدای سي د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو په ضد پکې د پراخو عملیاتو پریکړه وسي.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادی کال د مئی میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل، د خخه موټرو کې ازتي دماغ شاکر تر راغې، ډیر ښه ځان را ته ښکارېده.
دې کې څه خوند دی چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي، رازر ته یم نن خوند وسکه.
دغه یاران دوستان ما یو بل سګریټ ورکوي، ونسه یو دم وزه په کیسه کې مه کېږه. یو دنیا 15 ورځې د ته د چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مئی میاشتې 13 چې د 1994 کال د غبرګولي 10 کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر شپږو لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2013 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سګرټ څکوي او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 40 ته لوړ شي. دوستانو دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګریټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی ته ویلي وو چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیله مند وو چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر یې هر چاته رسیږي او ضرر یې هم هر چاته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید وو چې د نورو قانونونو په عوض به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپله همکاري وکړي او اجرایه قوه به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عامې روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټولو وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د موادو مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملي کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په داسې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي سمکنی په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کړي ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري
هماغه وخت چې دا قانون تصویب شو، اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولېږله چې تنباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي. وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهی مواد جوړ کی او تو خبره نگی نو بیا هیڅ نشو. په قانون لمخه یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانه ته خاص وظیفه ورکړل شوې دي چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري او دا صحیح مسیجونه د تنباکو په باره کې، د هغه په ازار په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي، وزارت تجارت هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان تنباکو تورید کوي یا وارد کوي یا غوی وزارت صحت عامه منځوري په کې اخلي، وزارت مالیه د ټکس چګي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړي وظیفې ورکړل شوی.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دی دوستانو چې تنباکو په کې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیه د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلی شي.
په تیره هفته کې د ولسي جرګې د صحت کار کارګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو 13 کمیسیونونو سره یې دا خبره رسما شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 100% زیات شي. نو هیله مند یم چې ولسي جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې یو کوټه سګرټ څوک اخلي، یو کوټه سګرټ د 20 شپې د تیرولو نه په ښه هوټل کې قیمت نه ومیږي. اما په ټوله دنیا کې ارزان ترین سګرټ چې دي هغه په افغانستان کې دي او همدا علت ده چې څوک یې د شوق څه کوي او څوک یې د سنه څه کوي. نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئنم چې په دې کې کموالی راشي.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوړی. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنۍ یو څوک تنباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي.
ډېر عوامل دی په دې کې، زموږ بعضې عوامل فرهنګي و رواجي و تقلید کوي له مشرانو نه او داسې ځان ته منفي رول ماډل اخلي. بله، دا مشران هم داسې کوي چې ماشومانو ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپله دا کار شروع کوي. په ریسرچ کې دوی په خپل سوالونو کې دا ویلي دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله بار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ له دود سره مخامخ شوی یا په جامعه کې مخامخ شوی یا په هوټل و رستورانونو کې مخامخ شوی دی. او په سروې کې خوب یو په درې هلکان له مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و، یعنی اول وار تنباکو استفاده کړی و. نو له دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډېر آسیب پذیر دی.
د ډاکټر سروري همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکي محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو پسې دکان ته لیږي چې دا په خپله د دوی فکر هغې خواته مایلوي.
زمونږ ځینې مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازت یې نن خوند وسکه.
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان خودنې یا په اصطلاح له سټایله کېږي، ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلاری کوي. د غزوانان هم داسې سوایي
سیګریټو باندې دا مختشم چې د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې ازتی دمام شاکر ته راغی. ډېر ښه ځان راته ښکارېده چې ډېر یو غټ تجار غوندې معلومېده او سیګریټ سره مې ډېره مینه هم ده.
یاران دوستان ماسې یو بل ته سیګریټ ورکوي، ونسه یو دم وځه په کیسه کې مه کېږه. ویو دنیا پنځه ورځې د ته د چش په غم نیولې سیګریټ دی وی نو بس داسې کله کله به مې یو دم وایي. اخر دې حالات ورستم روزانه مې سکوي اوس بس کوتي را سره سیګریټ دی بس پکې رالم.
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټ څکوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي.
دورس کې یو کوته اسکمه چې وینې اسکم په سر مې درد دي. دا میده مې چې کله منډې وم سوخ کوي. نه نه سیګریټ نه مخکې بېخي نه کول، نه تر اوسه ډاکټر ته م تللی نه یم او کومه دوا مې هم نه ده خوړلی. مشکل دا ده چې منع کېدی تی نه شم.
ستانو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو، نسوارو او ځینو نورو نشه یي توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي، خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده. د مو د سیګریټ څکولو له ځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو یا په تنباکو یا په شرابو یا په نورو مخدراتو کې دي عصبي سیستم ډپرس کوي. دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، یا کاذبه خوشحالي په طب کې موږ ته وایي یوفوریا. دا ورته پیدا کېږي، دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخص ته زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه هم لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپله موته ځینه، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او ته را سره ناست وي. د دواړه زیاته ونه لري په کورونو کې چې پلرونه